درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شپې د ازادي رادیو اوریدونکو یاست د بهرنیو چارو د بهرنیو پوځیانو له وټلو سره مهاله دفاع وزارت وایي اوس د ټولو عملیاتو مسؤلیت د افغان ځواکونو په غاړه دی د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبری مجله کې چې زه عصمت ساروانی د میر احمد صاحبی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم له خبرونو وروسته اوریدای شئ ولسمشر غنی د بلخ چارواکو ته خبرداري ورکړی چې په دغه ولایت کې یو تختول شوی ماشوم ژر عمومي د افغانستان زعفرانو د اروپای ټولنې د ذایقې د کال جایزه وګټله او په هند کې د کرونا وایرس پر ضد واکسیناسیون پیل شو د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي که په بلخ کې تختول شوی نه کلن ماشوم خوشی نشي د دغه ولایت ټول جګپوري مسؤولان به له دندو لیرې کړي د ولسمشر ویندوی دواخان مینپال ازادي راډیو ته وویل ښاغلی غنی دغه خبره پرون شنبه په یوه مکتوب کې د ملي امنیت شورا ته کړې ده ولسمشر د بلخ ځایي چارواکو ته دا ګواښ وروسته تر دې کوي چې په دغه ولایت کې د تختول شوي نه کلن ماشوم پلار ویلي که حکومت یې د زوی په ژغورلو کې پاتې راغی له طالبانو به مرسته وغواړي د عبدالرؤف په نوم دغه ماشوم شاوخوا درې میاشتې وړاندې په بلخ کې هغه مهال وتښتول شو چې ښوونځي ته په لاره و د ده پلار او خپلوانو یې له څه مودې راهیسې د بلخ ولایت مقام مخې ته د اعتراض خیمه درولې او په څو شمالي ولایتونو کې مظاهرې هم کړې دي د افغانستان د مالی وزارت وایي د 1414 مالی کال د بودیجې په تصویب کې ځنډ دوی په اوږد مهال کې له ستونزو سره مخامخ وي د دغه وزارت ویندوی شمروز خان مسجدی دا خبره داسې مهال ازادي راډیو ته وکړه چې ولسی جرګې پرون د دوهم ځل لپاره د دې بودیجې طرحه رد کړه
ترڅو بودیجه پاس شوی نه منګه هیڅ پروژه شروع کولای نشو او نه قرارداد کیږي نه مطالعه کیږي بنا ان په چرته دغه وخت زیات تیریږي بیا ستاسو مشکلات زیاتیږي
د مالی وزارت وایي د بودیجې د طرحې بله بڼه به هم ولسی جرګې ته ولیږي خو وایي دې چارې ته هم یو څه وخت پکار دی ځکه چې د کابینې منظوري ته اړتیا لري د مالی وزارت په وروستۍ طرحه کې چې ولسی جرګې رد کړې 1400 مالی کال ته 3.5 میلیارد افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې ده د افغانستان زعفرانو د اروپای ټولنې د ذایقې د نړیوال انسټیټیوټ د 2021 کال لومړنۍ جایزه ترلاسه کړه دا خبره د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې وکړه او ویل د درې ستورو دغه جایزه نړیوال اعتبار لري د اروپای ټولنې د ذایقې نړیوال انسټیټیوټ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې فعالیت لري او په نړیواله کچه د ذایقې په ټاکلو او د کرنیزو محصولاتو د کیفیت په تعینولو کې رول لري په افغانستان کې د کایهان په نوم د یو شرکت لخوا تولید شوی او زعفرانو دا جایزه ګټلې ده د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ایران د 2015 کال په اتومي تړون کې خپل ستره مرکچی ویندی شرمن په بهرنیو چارو وزارت کې د دوهم لوړپوړي کس په توګه وګمارله میرمن شرمن د باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال په سیاسي چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله وه او له ایران سره یې په اتومي تړون کې د خپل هیواد د مرکچیانو مشري کوله بایدن دغه راز تجربه کار او متقاعده ډیپلوماته ویکتوریا نیولند د بهرنیو چارو وزارت د دریم جګپوړي پوست لپاره ټاکلې ده نیولند هغه مېرمند چې په 2014 میلادي کال کې په اوکراین کې د خلکو د حقوقو اعتراضونو ملاتړ کاوه چې په پایله کې په خوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له دندې لیرې شو په هند کې د کرونا واکسین پراخ په هند کې د کرونا واکسین پرون پیل شو هندي چارواکي وایي په لومړي پړاو کې به د دغه هیواد 300 میلیونه وګړي واکسین کړي چې په هغه کې به 1.5 میلیونه روغتیایي کارکونکي وي د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون په یوه تلویزیونی وینا کې وویل
بھارت میں دنیا کا سب سے بڑا
هند واکسیناسیون دی ولوی خوځښت ته پیل په حال کې دی خپل هیوادوالو ته په دې مناسبت مبارکي وایم
هند تر امریکا وروسته په کرونا وایرس د اخته شویو کسانو زیات شمیر لري د اروپای شورا رئیس د روسیې پر هغه اقدام جدي اندیشنه وشوده چې د دې شورا د سیاسي مطالعاتو د مکتوبونو ټولنې د نامطلوبه ادارو په ډله کې شامل کړه. اروپای شورا د جنوري د 14مې په لیکي چې یوه کاپي ازادي رادیو ته را رسیدلې له مسکو څخه غوښتنه کړې چې د دې پریکړې د دلایلو په اړه وضاحت ورکړي. لیک د اروپای شورا د سیکرتر جنرال ماریجیا پیچینوویچ لخوا لیکل شوی او نوموړی د مسکو دغه پریکړه د نه منلو بلل ده. د روسیې لوی څارنوالۍ 13 دسمبر میاشت اروپایي شورا د سیاسي مطالعاتو مکتوبونه چې د فرانسې په ستراتسبور ښار کې موقعیت لري نامطلوبه وبلل او له عدلیې وزارت یې وغوښتل چې هغه په تور لیست کې شامل کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان راک د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 2. هرات اسمان راک د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 0. مزار شریف اسمان راک د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 1. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 15.
زمو شخله ازادي رادیو اوري نن یک شنبه ده د مریض 1409 نیوی د جدي اتويشتمه او د ميلادي 2021م د جنوري 18مه. د افغانستان دفاع وزارت وای اوس ټول هوایي او ځکني عملیات افغان ځواکونه کوي.
د افغانستان زړور دفاعي او امنیتي ځواکونه اوس 100% په مستقله توګه له تروریزم سره مبارزه کوي.
د شینوارو قومي مشران د نجونو د ښوونځیو لپاره شزینه شون کې غواړي. د ورزګان شون کې بیا د معاش د زیاتېدو غوښتنه لري.
دغه معاشات استادانو ضرورت نه سره پکولای.
جګړو په غزنی کې د معلولانو شمیر زیات کړی.
کومو کسانو ته چې موږ په اصطلاح خدمات په نظر کې نیولي وو 3,350 کسانو.
په خوست کې ځوانان وایي چې حکومت دې ورته کار پیدا کړي. په دې خبري مجله کې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم کوو. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونه اوس د ټولو مځکنیو او هوایي عملیاتو مشري په غاړه لري. دا وزارت دا څرګندونې دا سیمهال کوي چې امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر تر ټولو ټیټې کچې یعنی 2.5 ته راکم کړی دی. بلې خواته ناټو وایي راتلونکي فبروري میاشت به د دفاع وزیرانو په غونډه کې پریکړه وکوي چې په افغانستان کې سرتیری وساتي او خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واوري.
د افغانستان دفاع وزارت که څه هم دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو پر اغیز څه نه وایي، خو ډاډ څرګندوي چې ځواکونه یې دغه تشه ډکولی شي. د دغه وزارت ویان روح الله احمد زای وایي اوس یې دفاعي او امنیتي ځواکونه په خپلواک ډول ټول عملیات ترسره کوي. ښاغلي احمد زی د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل نړیوال ټولنې په وار وار ورسره ژمنه کړې چې د ځواکونو مالی او تخنیکی ملاتړ ته به یې دوام ورکوي.
د افغانستان زړور دفاعي او امنیتي ځواکونه اوس هم نږدې 100% په مستقله توګه په افغانستان کې له تروریزم سره مبارزه کوي او په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې له لازم توان او ځواک څخه برخمن دي. د دې پخوا کې نړیوال ټولنه او زموږ ستراتیژیک همکاران له افغان ځواکونو سره د مرستو او همکاریو دوام ته همداراز ژمن دي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت اعلان کړی چې د ملي اردو ځواکونو له ناټو څخه د نویو جذب شوو سرتیرو د روزنې چارې هم پر خپله غاړه اخیستي. دغه ماموریت پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل د دفاع وزارت مشرتابه کولای شي چې د افغانانو د امنیت د ټینګښت لپاره تکړه سرتیری چمتو کړي. ناټو یو ویډیو هم خپره کړې چې ښیي افغان روزونکي د ملي اردو د تسلیحاتو د روزنې په ګډ مرکز کې د افغان پوځ سرتیرو ته د ډلهیزو بریدونو د مهارولو روزنه ورکوي. دا هغه چارې وې چې پخوا ناټو ځواکونو پر مخ بیولې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې وړمه ورځ د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 2.5 ته راکم کړی دی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلی د سرتیرو د شمیر دا کمښت د افغانستان د سولې له پروسې د امریکا دوامداره ملاتړ او هم له طالبانو سره د امریکا تړون او له افغان دولت سره ګډې اعلامیې ته ژمنتیا په ډاګه کوي. په همدې حال کې د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم ویلي له افغانستان څخه د نورو امریکایي ځواکونو وتل چې متحده ایالاتو یې اعلان کړی د دوحې د توافقنامې په اړه یو عملي ګام او ښه پرمختګ دی. امریکا داسې مهال افغانستان کې خپل ځواکونه تر ټولو ټیټې کچې ته رسولي چې ناټو راتلونکې میلادي میاشت دغه هیواد کې د خپل پوځي ماموریت د برخلیک په اړه پریکړه کوي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ له دې وړاندې ویلي فبروري میاشته کې به د دفاع وزیرانو په غونډه کې حالاتو ته په کتو د افغانستان د ماموریت په اړه تصمیم ونیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي تر اوسه په هیواد کې د رسنیو د څارنې تګلاره نشته. د دغه وزارت نشریاتي مرستیال آزادي راډیو ته وویل چې په تیرو څو کلونو کې په دې برخه کې کار نه دی شوی، خو په وینا یې اوس په دې هڅه کې دي چې پر رسنیو د څارنې تګلاره جوړه کړي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم په افغانستان کې پر رسنیو او کارکوونکو یې حملې کول تازه خبره نه ده، خو په کندز ولایت کې د زهرې په نوم راډیو باندې د لمونځ کوونکو د ډلې لوري حمله بې ساري ده. د دې سیمه ییزې راډیو مسؤول مدیر محسن احمدي وایي د فیروزکو په نوم جومات د ملا امام عبدالبصیر په لارښوونه درې سوه لمونځ کوونکو پر دې راډیو یرغل ور وړ او ټول وسایل یې ور مات کړل.
کله زموږ راډیو نه کته شوی و او وروسته کوم اثر یا کوم موضوع چې د اقل د مونږ راډیو کوم اهنګ یا کوم سندره باید نشر کړی وي نشر کړی نو وروسته د بررسۍ نه تلی وو د راډیو کیهان خواته. راډیو کیهان خواته بیا امنیتي ځواکونه مالته حضور دروښته د هغوی څخه ممانعت کړی ده.
د ښاغلي احمدي په خبره دا پیښه داسې مهال وشوه چې د برېښنا د نشتوالي له امله دوی نشرات او خپرونې نه درلودي. له دې سره د افغانستان د حج او اوقافو وزارت چې د جوماتونو مسؤلیت هم ورسره دی وایي چې په دې اړه به څېړنې کوي. د دې وزارت د جوماتونو عمومي رئیس فاضل احمد سراجي
د وزارت لیدلوري دا دی چې دا کار سم نه دی. فرض کړه که دا کار د موسیقي په خپرېدو یې کړی وي، د مخنیوي لارې حمله او یا هم یرغل نه دی. کیدای سول چې له قانوني لارو یا اړوند ادارو تور پیژندل سوی وای، خو امام نه باید په هیڅ صورت کې په دغه پیښه کې شکیل سوی وای چې نه به هم وی ان شاء الله، خو موږ به بیا هم څیړنې وکړو چې ورسته به له تاسو سره شریک کړو.
په کندوز کې پر زهره راډیو دا حمله داسې مهال شوی چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي پر رسنیو د څارنې هیڅ ډول تګلاره نه لري، خو د دغه وزارت د خبرونو مرستیال شیوا شرق ازادي راډیو ته وویل چې هڅه یې روانه ده.
په نږدې ورځو کې د افغانستان د رسنۍ عالی شورا د پالیسی نشراتي مسوده یا متن چمتو کړی ده. موږ هغه ته ولېږل، هغه متن ټول خبریالانو ټول رسنیو نهادونو ته
د اطلاعات او فرهنګ وزارت په داسې وخت کې د رسنیو د خپرونو پر منصپانګه د څارنې د تګلارې د نشتون خبره کوي چې د کارپوهانو په خبره د افغانستان په شان په دودیزه ټولنه کې د دغه شان تګلارې جوړول او موجودیت د رسنیو لپاره خورا مهم دی.
اوس په سالم محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د بریتانیا میل ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د طالبانو نظر خپور کړی دی. د ورځپاڼې کښلي سره له دې چې په افغانستان کې جنگ کم سوی نه دی، د طالبانو ویندوی ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدا ښه پرمختګ دی. د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ وویل چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړی دی چې دا په تیرو دوو لسیزو کې تر ټولو لږ شمیر دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون ویل چې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل د افغانستان د جګړې پر وضعیت کوم تاثیر نه لري. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویندوی محمد نعیم د امریکایي پوځیانو وتلو ته په اشاره ویلي چې بېله شکه دا د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې د تطبیق پر لوري ګام دی او د ټولو په ګټه تمامېږي. خو د ورځپاڼې د لیکنې سره سم د امریکایي پوځیانو له وتلو سره سره طالبانو په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړی نه دی. طالبانو پرون د کندهار ولایت په دامن ولسوالۍ کې د ملي امنیت د موټرو پر ورکشاپ ډلیز برید وکړ. تر دې یو ورځ مخکې په هرات کې د طالبانو یو نفوذي کس دیارلس سیمه ییز پولیس ووژل. میل ورځپاڼه زیاتوي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د واک دوره یې پای ته رسېدو ته نږدې شوې ده ژمنه کړې وه چې له افغانستانه به خپل پوځیان باسي، خو اوس هم د افغانستان حکومت او هم طالبان دې ته ځیر دي چې د امریکا نوی ولسمشر جو بایډن به د افغانستان په اړه څه پالیسي غوره کوي. څو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان او آیرلند د مسابقې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. ټاکل شوی چې راتلونکي پنج شنبه د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام ته د غوراوي په لړ کې درې ورځنۍ یا 50 اوره مسابقې وکړي. د آیرلند ټیم چې له وړاندې له د مسابقو ځای یعنی متحده عرب اماراتو ته رسېدلی د اماراتو له ملي لوبډلې سره څو مسابقې پلان کړي دي، خو تر اوسه یوازې یوه سیالي کړې ده. د دوی دویمه سیالي څو ځلې په دې خاطر ځنډول شوې چې د کوربه ټیم د درویو لوبغاړو کورونا تایید شوه. د بلفاست ټلګراف ورځپاڼه وایي آیرلندي لوبغاړي په دې خاطر چې د افغانستان په وړاندې مسابقې ته یې چمتووالی ښه سي له دغه ټیم سره تر مخامخېدو مخکې هیله لري چې د متحده عرب اماراتو له لوبډلې سره یوه بله سیالي وکړی سي.
په غزنی کې د سویډن کمیټه وایي په دغه ولایت کې کال په کال د معلولانو شمیر زیاتیږي. د دې کمیټې په وینا ډیری کسان په جګړو کې معلولی شي. نور هله سیمې څخه په دې راپور کې
په غزنی کې د سویډن کمیټې مسولین وایي تیر 2019 او شلم کلونه په دغه ولایت کې د معلولینو لپاره تر ټولو خطرناک کلونه وو. د دوی په خبره یوازې په 2000 کال کې په دغه ولایت کې تر 3000 زیات کسان معلول سوي وو چې زیات شمیر یې د جګړو له امله وو. په غزنی کې د یادې کمیټې مشر محمد یوسف جاوید ازادي راډیو ته وویل په دغه کسانو کې ښځې، ماشومان، ځوانان او سپین ږیري کسان شامل دي.
کوم کسان ته چې موږ استلا خدمات په نظر کې نیولې وو 3350 کسانو. دا په مختلفو بخشونو کې وو. البته د کې جنگي معلولین هم چې هغه خپل خواږان دونه د لاس اور کړی دي، او طبي معلولین هم چې هغه ماشومان چې هغه یې دونه کاغو.
جاوید زیاتوي په اوسنیو شرایطو کې طبي معلولیت د جګړو له امله رامنځته کیږي. د ده په خبره په کومه سیمه کې چې زیات بارود کارول کیږي هلته نوې زیږیدلې ماشومان زیات معلول زیږول کیږي چې لاس، پښې او یا د بدن ځینې نور غړي معلول او کاږو وي.
دغه جنگ په خپله باندې یو لوی عامل دی. د بارود استعمال په یو ملک کې شکل کیږي، هغه مستقیم اندنه یو پیدا شوی ماشوم په صحت باندې تاثیر لري.
غزنی هغه ولایت دی چې دلته زیاتې جګړې کیږي. سویډن کمیټه د نور افغانستان تر څنګ په غزنی کې هم له تیرو څو باندې 40 کالو څخه فعالیت کوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د خصوصي او شمیر ځوانان وایي په دې ولایت کې سلګونه ځوانان له خصوصي او دولتي پوهنتونونو فارغیږي خو کار ورته نه موندل کیږي. د شنبې په ورځ په دې ولایت کې د ملي پیوستون په چوکاټ کې د یو پروګرام پر اساس 900 کسانو څخه ازموینه واخیستل شوه چې له جملې به یې یوازې 240 تنه وګمارل شي. نور هله سیمې څخه
په خوست کې یو شمیر ځوانان وایي چې افغان حکومت دوی ته د کاري فرصتونو په رامنځته کولو کې پاتې راغلی. د دې ولایت و اوسیدونکي نذیر روخان ازادي راډیو ته وویل چې افغان دولت له ځوانانو سره کړې ژمنې پوره کړې او د وړ ځوانانو په ګمارلو سره دی د بیکارۍ ګراف راټیټ کړي.
دلته بیا هم کار نشته، دولت جاب کریشن یا دی کاری فرصتونو نه ده په ځوانانو ته برابر کړي، نو د دولت نه هیله کوو تر څو د ځوانانو لپاره کاری فرصتونه برابر کړي.
د خوست ځوانان په داسې حال کې د بیکارۍ له زیاتېدو اندېښنه څرګندوي چې هر کال په دې ولایت کې له دولتي او خصوصي پوهنتونونو سلګونه محصلان فارغېږي، خو وایي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار لپاره د دوی ګمارنه ډېره کمه ده. دوی د بلګې په توګه د ملي پیوستون د یوې برنامې لپاره د هغې ازموینې مثال وړاندې کوي چې د شنبې په ورځ له غرمې وروسته په دې ولایت کې له 900 کسانو واخیستل شوه. د خوست ولایت مقام ویاند طالب منګل ازادي راډیو ته وویل چې د دې کسانو له جملې به 18 ښځینه او 15 ځوانان په دندو وګماري. د وای خوست والی د ازموینې د پیل پر مهال له مسؤلینو وغوښتل چې روڼتیا ته پام وکړي او ورځوانان په دندو وګماري.
د ولایت والی د امتحان د سانی څخه د لیدنې پر مهال د زمینې کمیټې ته لارښوونه وکړه او په ټینګار سره وویل چې په شفافه توګه باندې ټولې پرچې وګوري.
په خوست کې د ملي پیوستون مشر اسدالله سلیمی ازادي راډیو ته وویل چې د ازموینې د ایم سی سی جی برنامه لپاره واخیسته چې له مخې به یې د ولایت په نادرشاکوټ ولسوالۍ او د مرکز په دریو اداري واحدونو کې 20 نوي کسان د ټولنیز کارکوونکو په توګه وګماري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په اورزګان کې شونکې د ماشونو د زیاتیدو غوښتنه کوي. دوی په یو غونډه کې له حکومت د شونکو د ماشونو د زیاتیدو غوښتنه وکړه او حکومت په دې برخه کې په بی عدالتۍ تورن کړ. لسیمې څخه په دې اړه راپور لرو.
عدالت او انصاف غواړو. دغه ماشات او سازانو ضرورت نه سره پکولای په قانون کې
همدا شونه په اورزګان ولایت کې د یو شمیر شونکو دي چې د انصاف شعارونه یې فلاس کې دي او د عدالت غوښتنه کوي.
موږ عدالت غواړو. عدالت شي په ټولنه کې نه، هغه ټولنه
د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په اورزګان کې هم شونکو د تنخوا د زیاتیدو غوښتنه وکړل. په دغه ولایت کې میشتو شونکو ویل حکومت چې له دوی سره بې عدالتي نه کوي او د نورو هیوادونو په څیر دي ورته لوړ امتیازات ورکړي. شونکي وایي د افغانستان د ولسي جرګې د هغه پریکړې هرکلی کوي او ملاتړ یې کوي چې د شونکو او ټیټ رتبه مامورینو امتیازات لوړوي. میرزا محمد او شاولي یو له هغه کسانو دي چې په دغه اعتراض کې برخه اخیستې وه.
چې د استاد دپاره معاش ټاکل شوی 6000 افغانۍ دي. په دې 6000 افغانۍ باندې هیڅ نه و د کور مصارف نه ادا کیږي که یوازې کرایه ته کو کرایه هم د کور نه سور کولای. په دې 6000 افغانۍ باندې موږ د استادانو او د دولتي بستونو د کارمندانو او د سرتیرو د معاشات د لوړولو غوښتنه کوو.
د شونکو د غستون زمو په اورزګان ولایت کې د پوهنې ریاست له چارواکو سره هم شریکی کړي. د اورزګان د پوهنې تدریسي ماوین محمد نسیم مدزی هم د غستون زمني او غوښتنه کوي چې د شونکو تنخوا دي زیات سي. نوموړي وایي که د شونکو معاشونه زیات سي نو په افغانستان کې به د پوهنې بهیر معیاري سي. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان ولسي جرګې تېره ورځ د 14 لمریز مالي کال د بودیجې سند د دوهم ځل لپاره په دې خاطر رد کړ چې د ښوونکو او ټیټ رتبه مامورینو امتیازات زیات سي.
بیا هم د ښوونکو په ارتباط د ننګرهار د شینوارو قومي مشران وایي د دغه ولایت د شینوارو د شپږو ولسوالیو په ښوونځیو کې هیڅ ښځینه ښوونکې نشته او له حکومت غواړي چې د دوی ښوونځیو ته ښځینه ښوونکې وګماري. نور حال له ننګرهاره په دې راپور کې.
د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د دوی په ولسوالۍ کې په ښوونځیو کې هیڅ خزینه ښوونکې نشته او دا چاره یو د هغو لاملونو څخه ده چې لمخې خلک له شپږم او اووم ټولګي پورته خپلې لوڼې او خویندې ښوونځیو ته نه پرېږدي. دوی له افغان حکومت غواړي چې د دوی د ښوونځیو دپاره خزینه ښوونکو ګمارنې ته اجازه ورکړي څو د دوی دغه ستونزه حل شي او د خویندو او لوڼو دپاره یې د زده کړو زمینه برابره شي. اخوا د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د راتلونکي لمریز کال لپاره یې د 2 تر 2500 ښوونکو د ګمارنې ژمنه اخیستې ده چې له دې سره به دغه ستونزه تر ډیره هواره شي. خو د شینوارو قوم مخور وایي چې دوی په خپلو سیمو کې خزینه لري چې قدرې دي او لیسانس او 14 ټولګي فارغ شوي دي نو دوی ته د زمینه برابر شي چې دوی په ښوونځیو کې د تدریس چاره پر مخ بوزي او د خزینه زده کوونکو هغه ستونزې چې کومې دي هغه ورسره له منځه ولاړې شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
او سم یو بهرنی موضوع، هند خپل روغتیایي کارکونکو ته د کورونا واکسین تطبیق پیل کړ. د په ټوله نړۍ کې د کووید 19 واکسین پراخ کمپاین بلل شوی او ټاکل شوی دی چې په لومړني پړاو کې 1.5 میلیونه روغتیایي کارکونکو ته ورکړل شي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی خپلو اتباعو ته د دغه واکسین د پیل مبارکي ورکړې ده. په دې اړه اسدالله لودین راپور وړاندې کوي.
هند پرون د کورونا واکسین په پیل سره له هغو پیاوړو هیوادونو سره یو ځای شو چې مخکې پکې دغه واکسین پیل شوی او تطبیقي دوام لري. د هند چارواکي تمه کوي چې لومړی ګام کې به 300 میلیونه کسانو ته دا واکسین ورکړل شي. دوی کې 200 میلیونه هغه کسان دي چې له 50 کلونو پورته عمرونه او نورې ناروغۍ لري. پر دې سربیره 1.5 میلیونه هغه روغتیایي کارکوونکي هم پکې شاملېږي چې له کرونا سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې فعالیت لري. د هند صدر اعظم نریندرا مودی تیره ورځ په یوه ټلویزیونی وینا کې وویل،
د واکسین په لومړی پړاو کې 1.5 میلیونه کسان واکسینېږي، دویم پړاو کې به د دغو کسانو شمیر 300 میلیونو کسانو ته ورسوو. راتلونکي پړاو کې به بیا هغه کسان واکسین کړو چې ډیر عمر او خطرناک ناروغي لري.
د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې تر اوسه معلومه نه ده چې د نړۍ د یو شمیر نور مشرانو په څیر او یا کلن مودی هم خپل واکسین شوی او کنه. د هند حکومت بیا ویلي سیاستوال ورته لومړیتوب نه لري، بلکې هغه روغتیایي کارکوونکي ورته لومړیتوب لري چې د کووید 19 ناروغانو سره سره او کار لري. د هند روغتیایي کارکوونکو هم دغه واکسین ته خوښي څرګنده کړې او هیلې ښودلې چې دا به عادي ژوند ته د ورګرځېدو لومړني ګامونه وي. د ګیتا دیوی په نوم یوې نرسې د واکسین د تزریق پر مهال ویلي خوښه ده چې د هغو لومړنیو کسانو په ډله کې ده چې دا واکسین ورکول کیږي. د هند روغتیایي چارواکو نه دی ویلي چې د خپل 1.4 میلیارد وګړو څه شمیر ته به واکسین ورسوي، خو متخصصان وایي هند به په واقعي ډول په نړۍ کې د واکسینېدونکو لوړ شمیر ولري. دغلته د واکسین د پایل په لومړۍ ورځ څه باندې 115,000 کسانو ته واکسین ورکړل شو. د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې تر اوسه په هند کې څه باندې 10.5 میلیونه خلک په کورونا اخته شوي دي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که په بلخ کې تختول شوی 9 کلن ماشوم خوشی نشي، د دغه ولایت ټول جګپوري مسؤولان به له دندو لرې کړي. د ولسمشر ویان دواخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل ښاغلی غنی دغه خبره پرون شنبه په یوه مکتوب کې د ملي امنیت شورا ته